ممنون.
تشکر.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپی تاسو ازادي راډیو ته غوږی یاست. ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. هغه وسلول طالبان چې له بنده خوشي کیږي آیا رشته د جګړې ډګرونو ته ځي؟ په دې اړه جمهوري ریاست څه وایي؟ دا په یو راپور کې اورېدلی سئ. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. خو د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به په پاکستان کې هم د افغانانو خپلمنځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلی دي. پیښه نن سهار وختي څلور بجې د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چینارک کې سوې ده. د ولی وایان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته اور ورکړی.
د عبادي په خبره امنیتي پوستې ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او حالت کنټرول شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې تېر شپه په دوو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیری وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک ویل په پیښه کې چې د ګریش ولسوالۍ پر لومړي نمبر لویه لار سوي څو تنه سرتیری ټپیان سوي هم دي.
د موټر بم دوه انفجار سوي دي. په دوه انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیری شهادت رسیدلی دي او درې تنه نور هم ټپیان سوي دي.
شغلی ځواک ویل په دغو چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې سوي، خو مرګ ژوبله ځکه کمه ده چې سرتیرو له وړاندې د حملې د احتمال په اړه اطلاعات درلودل. دا په تیرو درې ورځو کې دویم وار دی چې د دغې لویې لارې د امنیت پر سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دې تازه حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومند ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو لخوا تېره شپه یو موټر بم او په تړاو یې دوه مشکوک کسان ونیول سول. د خوست امنیه قمندانې ویان عادل حیدر نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د موټر بم له چلوونکي سره یو بل کس د ښځو چادري پر سر کړې وه چې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول سول.
یو تن ډرایور او یو تن په چدرۍ کې تریب ترګر وغوښتل د ښځو د جمعو چدرۍ څخه استفادې موټر بم خوست ښار ته داخل کړي، چې غوښتل یې د لوی اختر شپو ورځو کې د خوست ښار په ګڼه ګوڼه کې موټر بم ته چاودنه ورکړي. د دوه منده ورسولۍ تر پېژندنې وروسته لاس په لاس نیول شوي دي.
د خوست امنیتي مسؤولانو نه دي ویلي چې نیول سوي کسان له کومه راغلي او په کومې وسلولې ډلې پورې مربوط دي. تر اوسه کومې وسلولې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تېره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګرۍ بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین له خوا به هم لازم او متناسب اقدام وسی، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانی د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو پرون د حکومت پر ضد بیا مظاهره وکړه. که څه هم حکومت د مظاهره چانو د آرامولو لپاره په کابینه کې ځینې بدلونونه اعلان کړي، خو دغو مظاهرو بیا هم دوام وموند او برخوالو شعار ورکوه، استعفا ورکړي او مافیا. ځینو یې د سوفیا په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خوا ته رومي بانجان او تشناب کاغذونه گذار کړل. که څه هم صدر اعظم بویکو بوریسوف تیره اونۍ د مظاهره چانو د خوشحالولو لپاره څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم د ولسمه پرله پسې ورځ ده چې مظاهرې روانې دي. صدر اعظم په دې بدلون سره هڅه وکړه د استعفا لپاره ولاړ سوی ږغ غلی کړي، خو مظاهره چان وایي یوازې د ټول حکومت استعفا کولی سي د دوی قناعت حاصل کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې لوی څارنوالۍ د جولای پر 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چانو دغه چاپه د ولسمشر رومین رادف پر ضد د حکومت او لوی څارنوال یوه حمله وبلله. رادف د دغو مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیا د ایستلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پورستوی کې د سر راپورونه خبره سوي وسلول طالبان چې له بنده خوشی کیږي بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. په دې اړه د افغانستان حکومت اندېښنه څرګنده کړې ده. د چې جمهور ریاست څه وایي فرشته جلال زیبرته وایي.
ارګوای لدی اندېښنه لري چې له بنده خوشی سوي طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي بیرته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی را کم شي او هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصي دي هغوی باید د جګړې ته را ونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دي، د افغانستان د خلکو دینې زور اخیستی دي چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت لوري نیولې دي خوشی کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څخه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشی سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشی سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشی سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشی کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی.
تاسې ازادي راډیو ته وژیست. اوس به ناجیه ساپۍ راته ووایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼې کومې مقالې او تبصرې لري.
مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورځپاڼې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینې وي نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي بلکې خپله اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړی چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقاله لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅیږي او مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشارې ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره اورپکي او ترهګریزې ډلې هم روزي او هم یې پر شا ټپوي. ورځپاڼې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلی دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او 8 صبح ورځپاڼې په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسله والو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي او په وینا یې حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سرمقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وښي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اورېدلی سي. په غزني کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بې وزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بې وزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمام ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکاو چې دوی یو ځای کما او دوی دپاره خوشحالي باندې راسي هر ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکوو، درې دېرش ماشومان دي. ټول هغه څو چې پلرونه مړه شوي دي، دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بېخي ځای په دی، کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري. نو زه هره ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته شل افغانۍ ورکوم.
ښاغلی قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بې وزله ماشومانو ته مرستې هم را جلب کړي. دای هیله لري چې په دې ښار کې د بې وزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو په کې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي.
زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. زه ویاړم تیر ماښام ما خپله د الله په علمیت لري چې ما په لاره وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه پیدا کوي یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه وزم او په نورو سیمو کې بوختم. زه ډېر ویاړم که هر څومره ستړی شم، ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو پلار مې مړ و، خپله زه یو د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې ښه پوهېږم.
عزیز الله قادری یو مدني فعال دی چې د دې تر څنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بې وزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړو کې ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي مازدیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوي؟
د لیګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوي؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې 100 روپۍ کار کوي.
د ورځې سره غواړي.
پلار څنګه دغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازدیګر بازار کې بوټ پالش خلاص کې بیا دلته راځي. دلته څه کوي؟
بیا دلته دا کوم درس وایي.
ملالۍ جان څه غواړي؟ څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالی شوی، خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دی وایي تر څلورم ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې وې، خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې ایښېدي.
زه بوټونه رنګوم، کوره په 8 بجې راوځم، کور ته بیرته ماښام ځم.
مازدیګر چې دغه پارک ته راځي دلته څه کوي؟
درس وایم دلته.
دلته څوک درس درته وایي؟ څه ډول درس درته وایي؟
دا قادر سره راته وایي، موږ ته هم پیسې شل شل.